سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته موز فرید سیال د امیر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلای کو خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوای چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن سبا د اپریل 12 او 13 د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د درنې واورې، تیزو بارانونو او بادونو او د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. د ادارې نن پر خپلې ویب پاڼې په بدخشان، تخار، بغلان، کنړ، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، نورستان، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، لغمان، زابل، کندهار، خوست، اروزګان، دایکندي، غور، هرات، فراه، نیمروز، بادغیس، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې د شدید اورښتونو او سیلابونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته ویل شوي دي چې د سیلونو خطر ته هم پام ولري. وروستي اورښتونو په افغانستان کې هغو کروندګرو ته چې وچکالۍ ځپلې وه هیله پیدا کړې ده چې په روان کال کې به حاصلات ښه وي. اروپای ټولنې پرون چهارشنبه له کلونو بحثونو وروسته د کډوالۍ او پناه غوښتنې په قوانینو کې مهم بدلونونه ومنل. د رویټرز راپور پر بنسټ د اروپا پارلمان د لسو رایو په ترلاسه کولو سره په قوانینو کې دغه بدلونونه راوستي دي. د دغو بدلونونو پر بنسټ به د اروپایي ټولنې پر پولو کنټرول سخت شي او د کډوالو د ستنولو بهیر به هم ورسره چټکتیا ومومي. د دغو نوو سمونو پر اساس به د پناه غوښتنې د هغو قضیو ارزونه هم چټکه شي چې د منل کېدو شتونتیا کموي. سمونو کې د لارښوونه هم شوې ده چې د یو کډوال د پناه غوښتنې قضیه دې په 12 اونیو کې وروستۍ شي. په نوو سمونو کې راغلي هغه کډوال چې نه منل کېږي د همدې 12 اونیو په اوږدو کې د بیرته خپل هیوادونو ته په زور واستول شي. د رویټرز د راپور پر بنسټ 12 خیریه بنسټونو په یو ګډه اعلامیه کې د اروپایي ټولنې د سمونو په اړه ویلي دي چې دا نوي قوانین به د خوندیتوب په لټه کې د خلکو د ستونزو دوامداره حل لار نه وړاندې کوي او د لا کړکیچونو سبب بشي. یو امریکایي چارواکی وایي د امریکا د مالیه ورکونکو پیسې بې وزلو افغانانو ته نه بلکې د هغو طالبانو او متحدانو جیبونو ته ځي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو د نړیوالو مرستندویو ادارې له مشرې سمنتا پاور سره په یوې کتنه کې ویلي د امریکا بشري مرستې بې وزلو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته نه رسیږي او پوهیږي چې دا مرستې د طالبانو جیبونو ته ځي. په دې کتنه کې میرمن پاور په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکا د بشري مرستو د اغیزمنتیا په اړه خبرې کولې. امریکا په تېرو دوو کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. په کتنه کې په افغانستان کې د طالبان لخوا د بشري مرستو څخه د ناوړه استفادې په اړه هم خبرې شوې. له دې وړاندې راپورونه و چې طالبانو د نړیوالې مرستې په وسله افغانانو ته نه بلکې په خپلو کې سره ویشي. په کونړ کې طالب سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې دوه وسلوال وژلې دي. د کونړ د امنیت قمندانې څخه په خبرې شوې اعلامیه کې دا شوې ده چې دا کسان تېره شپه د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوګل درې په سپیدار تنګي کې د یو لړ عملیاتو په پایله کې وژل شوي او یو تن یې ژوندی نیول شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې له نیول شوي کس څخه تحقیقات روان دي. تر اوسه داعش وسلوالۍ د خپلو دې غړو د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو په دې وګل درکې وخت نا وخت د ایش وسلواله پر طالبانو د بریدونو ورته د مرګ ژوب له دړولو ادعاوې کوي. او په روسیه کې د توریزم ضد ملي کمیټه وایي نن په شمالي قفقاز کې د ترهګرۍ ضد عملیات پیل کړي دي او ادعا کوي چې دوه وسلوالي وژلې. دغې کمیټې په یو بیان کې ویلي دا دوه تنه هغه مهال وژل شول چې امنیتي سرتیرو ته تسلیم نه شول او امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې. د پیښې یو میاشت وروسته له هغه کېږي چې د مسکو په لمن کې د کنسرتونو پر حال په برید کې له 140 ډېر کسان وژل شول او په لاسو نور ټپیان شول. د هغه برید مسؤلیت د ایش وسلوالۍ ډلې منلی و. د بشری حقوقو د څار سازمان وايي طالبان زکه پر لپسی د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې ده چې نړیواله ټولنې ورسره حساب کتاب نه وکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان د اپریل 13 پر خپل اکسپانی دغه سازمان د خزو د حقوقو مرستيالي چېډون کې سحر فطرت دیو کلب خبرولو سره د خبره کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي دا چې نړیوالې ټولنې طالبانو سره کوم حساب نه دی کړی، دوی په پر لپسې ډول د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې. دا خبره د یاد سازمان د ښځو د حقونو مرستیال څیړونکي سحر فطرت په هغه ویډیویي پیغام کې کړی چې د دغه سازمان پر ایکس پاڼه د اپریل په لسمه خپور شو. سحر فطرت په دې ویډیو پیغام کې وایي:
لا دونی مکلونو سیستماتیک ناوړه چلند وروسته چې طالبان د ملګرو ملتونو او اړوند دولتونو لخوا له حساب ورکوونکو سره مخ نه شول، دې چارې طالبان د ښځو په نښه کولو کې لا زړه ورکړل چې اوس په ښکاره خپلې کړنې اعلانوي. طالبانو ځکه پر لپسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې نړیوالې ټولنې ورسره حساب نه دی کړی.
د بشری حقوقو د څار سازمان ټینګار کوي چې حکومتونه باید طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د دغو سرغړونو له امله مسؤل وبولي. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او آن په ځینو برخو کې له دوی سره تعامل د دوی د دغه سختو پالیسیو په بدلون پورې تړلی بلل شوی. دغه شان د طالبانو د اقداماتو د غندلو تر څنګ د دوی ځینې مشران په تور لیست کې هم ساتلی دي. هم مهاله یو شمیر نجونې او ښځې وایي طالبان تر هغو په خپلو تګلارو کې نرمښت نه ښیي څو یې نړیواله ټولنه پر وړاندې عملي اقدام ونه کړي. سپوږمۍ چې د کابل طبي پوهنتون محصله ده وایي نړۍ دې پر طالبانو فشار راوړي څو د افغان نجونو اسلامي او اساسي حقونه ورکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
په دې هیله یو چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان نړیوال هیوادونه دوی د افغانستان اسلامي حکومت په مرسته یا د دې په فشارونو پر وړلو سره وکولای شي چې یو ځل بیا کوم خندونه چې د نجونو د تعلیم په برخه کې رامنځته شوي دي هغه له منځه ویسي.
دغه شان مسعود کوهستاني چې مخکې په یو دولتي اداره کې کار کولو ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیونای حقوق بشر و یا
د بشري حقوقو کمیسیونونه یا د بشري حقوقو ملاتړ یو نړیوال بنسټونه پر ځای د دې چې په دې اړه خپل اندېښنې اعلان کړي، غوره ده چې د همدې تروريستي ډلې د لمنځوړو لپاره فکر وکړي. نه یوازې دا چې زموږ خلک چې یو ډول بندیان دي له دوی خلاصون به ترلاسه کړي، بلکې نړۍ به هم له دې تروريستي او افراطي سیستم څخه وژغورل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ته لدا کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې پر تامین کړي دي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار د بندیزونو تر څنګ دوی ورزشي کلبونو، عمومي حمامونو او تفریحي پارکونو ته له ورتګ څخه راګرځولې دي. سره له دې چې د نجونو او میرمنو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه په ځلونو د نړیوالو سازمانونو له غبرګونونو سره مخ شوي او له دوی بیا بیا غوښتي چې پر خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي، خو طالبانو تر اوسه په خپلو تګلارو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
دختر د مبارکۍ پیغام د نړۍ د شاوخوا 1.9 میلیارد مسلمانانو له لوري تر ډیره سره ورته دی. وایي چې عید مبارک یې اکثریه په دې پوهیږي چې عید مبارک څه معنی لري، خو په ځینو ژبو کې لکه په پښتو کې دا مبارکي بیا بدله ده. تفصیل له احمد شیبر نه ورو په دی اړه.
د عید مبارک د صفت او موصوف کلمات عربي دي او هغه کسان چې عربان نه دي دا دوه کلمې د عربانو په څیر نه تلفظ کوي.
عید مبارک.
عربان عین واضح تلفظ کوي ځکه چې دا توری د دوی په ژبه کې شته، خو همدا مبارکي چې کله په پاکستان کې خلک ورکوي لهجه بدلیږي.
عید مبارک.
د بنګالیانو اختر مبارکي هم د دوی د لهجې تر اغېز لاندې وي.
عید مبارک.
د نړۍ په ځینو هیوادو کې بیا د اختر د مبارکي پیغام بدل وي، لکه په پښتو کې چې د عید مبارک په ځای وایو
اختر مبارک.
په پښتو کې هم دا راس وایو
اختر مو بختور شه.
په پښتو کې کوچنی او لوی اختر هم بیل وو او وایو
کوچنی اختر مو مبارک شه.
دا هم وایو
وړوکی اختر مو بختور شه.
د پښتو ژبې په څیر مالزیایان هم عید مبارک نه وایي، دوی وایي
سلامت هری رایا عید الفطر.
د مندرین ژبې ویونکي هم ځانته د اختر مبارکي پیغام لري.
her gece kuvvetli.
Turkan hem Eid Mubarak ne vay?
İyi bayramlar.
دنری پشپش بشتی وادو که اسلام رسمی دین دی خود دنری پدی روی وادو که مسلمانان جوان کوی پجینو غیر اسلامی وادو که دختر مبارکی پیغام عربی تا ورطنه دی